د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. سلای سغزی خلق یم او روانه خبرونه وړاندې کوم. په دې وساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتو د اوریدو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو له لست څخه د دریو کاندیدانو نومونه لرې کړي. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دولت او طالبانو ترمنځ د شوې موافق پر شوې موافقې واچوله. البته چې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. 19 پروګرامونه هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته، ورپسې نړیوال خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ مانی وای عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سر قمندانۍ لوی درستیزوال او د خپل وظیفې لټولو امتیازاتو څخه برخمندي. امریکایي ځواکونه په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان د وژلو ادعا کوي او په نړیوالو مسایلو هم مهم خبرونه درته لرو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ مانی وای ستر جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سر قمندانۍ لوی درستیزوال دی او د خپل وظیفې لټولو امتیازاتو څخه برخمن دی. د جمهوری ریاست لخوا په یوه خبرې شوې اعلامیې کې په دې ټینګار شوی چې د ملي جنوبشت د ګوند مشر عبدالرشید دوستم د یو هیوادوال په توګه لټولو حقوقو برخمن دی او کولای شي په هیواد کې دننه او بهر سفر وکړي. د راپورونو په اساس عبدالرشید دوستم د څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې دی. په خوا تر دې په ترکیه کې د نوموړي د سیاسي پناه اخیستلو راپورونه ورکړل شوي وو، خو د ملي جنبش ګوند رد کړي وو. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په غور ولایت کې د طالبانو د یو مشهور قومندان ملا مصطفی په ګډون 14 وسلوال وژلي دي. امریکایي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي دغه عملیات پرون د غور په شهرک ولسوالۍ کې ترسره کړي. په اعلامیه کې پر ملا مصطفی تور لګول شوی چې د طالبانو له جګپوړي مشرانو همدارز د ایران له یوې انقلابي ډلې سره یې اړیکې درلودې او د غور او هرات په پوله یې د بریدونو مسؤلیت درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې امریکایي ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر په غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. د ځواکونو په یوې اعلامیې کې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په حق له تحقیقات روان دي. بل خو د میدان وردګو ولایت چارواکو د حزب اسلامي د مخالفې ډلې هغه اداره رد کړه چې وایي د دغه ولایت په سید آباد ورسوالۍ کې په بهرنیو ځواکونو چاودنه کړې. قاري منصور چې ځان د حزب اسلامي د مخالفې ډلې ویان بولي ادعا کوي چې وسلوالو تېره شپه په دغې چاودنه کې 8 بهرني عسکر وژلي دي، خو د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد دغه ادعا بې اساسه بولي. په میدان وردګ ولایت کې د عامې روغتیا د وزیر سید محمد امین فاطمی او د دغه ولایت د والی حلیم فدایی لخوا شپږ بیلابیلې روغتیایي پروژې د څه باندې 2.3 میلیون افغانیو په لګښت پرانستل شوې. د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دغو پروژو کې په چک بهسودو او د امرداد ولسوالیو کې د 5 روغتیایي کلینیکونو جوړول شامل دي. هغه وویل همداراز د واکسینونو د ساتلو لپاره د سړو خونو یو سیستم هم له جوړېدو وروسته پرانستل شو. او د امینجان خوشي د صرافي شرکت له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پوله، یو اروپایي یورو 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 50 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلاره 621 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. اوس په مکرۍ نړیوالو خبرونو ته.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس وايي په افغانستان کې د امریکا له ماموریت د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید په دغه هیواد کې د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ستراتیژي پر راتلونکي حد اقلی وکال کې نتیجه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د سیشن بي پورس په واشنگتن کې د سنا د مجلس استماعي غونډې ته د خبرو په وخت په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو پر د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې پر موافقه ورواچوله.
د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر په پاکستان کې د ورستیو پوځي عملیاتو په اړه چې په سوات کې د استوالو طالبانو په ضد ترسره سول خوشبیني وښوده او دا یې ډېر زیات مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په پاکستان کې پر هوټل حمله په شدت غندلې ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې راغلي چې بان کی مون په پېښور کې پر فایو سټار کانټیننټال هوټل باندې حمله تروریستي عمل ګڼي چې هیڅ ډول نسی توجه کېدی. پرون ماښام په پېښور کې په فایو سټار هوټل کې د استوالو په حمله کې لږ تر لږه یوولس تنه وژل شوي او تر اویا نور زیات زخمیان دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې په وژل شویو کسانو کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این ایچ سی آر یو مامور چې د سربیا و وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې استوالو کسانو اول د هوټل پر امنیتي ساتونکو حمله وکړه او له هغه ځایه پر هغو ټولو کسانو چې په مخه ورتلل ډزې وکړې. ویل کېږي چې په همدې وخت کې یوه انتحاري ځانوژونکي حمله هم شوې ده چې د هوټل زیاته برخه یې نړولې ده. د عراق حکومت وایي د 2010 میلادي کال په پیل کې په بغداد او واشنگتن ترمنځ پر هغې موافقې ټول پوښتنه وکړي چې پر اساس یې په عراق کې د امریکا د ماموریت موقف څرګندېږي. دا موافقه یو کال مخکې لاسلیک شوه او پر اساس به امریکایي عسکر د دې میاشتې تر پایه په عراق کې له لرې پرتو سیمو څخه ووځي او د 2011 کال تر پایه به له دغه هیواد څخه په یو مخیز ډول بهر سي. په دې اړه نظر پوښتنه په عراق کې له عمومي انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. په عراق کې انتخابات تر ټاکلي وخت شپږ میاشتې وروسته سوي دي. د ګوانتانامو د زندان یو بندي چې د امریکا متحدو ایالاتو د محاکمې لپاره انتقال شوی وایي په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتونو په حملو کې لاس نه درلود. دا د ګوانتانامو له زندانه اول بندي دی چې د محاکمې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ته انتقال شوی. احمد ګیلانی د تانزانیا تبادی او پرونی نیویارک ته انتقال وروسته د خپلې بیګناهی ادعا وکړه. د پرون د مناتن محکمې ته حاضر شو. احمد ګیلانی د لشتلج 260 په قتل کې په لاس لرلو تورن دی او د جرم د ثبوت په صورت کې به په مرګ محکوم شي. او د برازیل او فرانسې په لټون کې ډلو د ایر فرانس د لوټکې په سقوط کې د وژل شوی یو څلوېښت جسدونه موندلې دي. په دې ایر بس الوتکه کې چې تېره اونۍ د اتلانتیک په سر سقوط وکړ د کارکونکو په شمول 228 تنه سپاره وه. چارواکو ویلي چې جسدونه د پیژندګلوۍ لپاره برازیل ته انتقال شوي. د فرانسې و تحت البحري په اتلانتیک کې د پیش سیمې ته استول شوې ده او تمه کېږي چې د دغې الوتکې بلاک باکس به پیدا کړي. د بلاک باکس لپاره موندل کېدو سره د الوتکې د سقوط دلیل هم څرګندېدای شي. تحقیق کوونکي ګمان کوي چې د الوتکې د سقوط یو دلیل به د هغه ماشين له کار لویدل وي چې د هوا سرعت کنټرولوي.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دی په روانه خبرونه کې. دا ولسمشری او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لست څخه د یو شمېر کاندیدانو نومونه لری شوي. د خبره د انتخاباتي شکایتو د اوریدو کمیسیون اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان په اړوند د متحده ایالاتو ستراتیژي باید تر یو کال پورې نتیجه ورکړي. د پېښور په کانټیننټل هوټل کې د شوې سختې چودنې وروستی حل به له سیمې زموږ خبریال راکړي. د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې به په لسهاوو ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
انشاءالله د دغې سلسلې آغاز به په نږدې وختو کې تاسې په هغه نامنو سیمو کې چې هلته امنیت خراب شوی ده موږ تاسې به یې وګورو.
دا د پوهنې د وزارت مرستیال ښاغلی اسف ننګو چې په روانه خپرونه کې پرې ورسره مرکه لرو او تمه ده چې په لبنان کې لویدیځ پلوه ائتلاف به په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي. کور کلی 19 پروگرام او د ګورې اچار اوریدل هم مهیروي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتو د اوریدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نمونه د خلکو د اعتراضونو له امله د کاندیدانو له لست څخه لرې شول. د دې کمیسیون رئیس د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کاندیدان د بشر له حقونو څخه په سرغړاوي له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره په ارتباط او د دوهم تابعیت په لرلو تورن او نمونه د کاندیدانو له ډلې څخه لرې شول. د انتخاباتي شکایتو د اورېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې ښایي یو شمېر هغه کاندیدان چې جرمي قضیې لري عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شي. په دې اړه زموږ خبریال نورحال راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د 500 تنو کاندیدانو نمونه د خلکو د مواجه او سمو اعتراضونو په لړ کې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړی شول. د دې کمیسیون رئیس ګرانټ کیپن د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اعتراضونو د ثبتولو د پروسې په لړ کې د افغانستان له 130 ولایتونو څخه دوی ته اعتراضونه ورسېدل چې 302 اعتراض یې سم او مواجه و. نوموړي سرګنده کړه چې د دغو اعتراضونو له امله درې د جمهوری ریاست او 450 تنه د ولایتي شوراګانو کاندیدان د کاندیدانو له لیست څخه وغورځول شول.
کاندیدان په بیلابیلو مواردو کې چیلنج یا وننګول شول، لکه د دوګونی تابعیت لرل، د جنایي جرمونو په ترسره کولو او لغیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د ارتباط لرلو، او یا د دغه ډول ډلو په مشرۍ مونږ له شپږو ولایتونو څخه سم او مواجه اعتراضونه د دوی په وړاندې ترلاسه کړل.
د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې 30 کسانو ځانونه جمهوری ریاست ته کاندید کړي وو چې یو له مخکې استعفا کړي او 3,700 تر نورو ولایتي شوراګانو ته خپل نمونه لیکلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي چې اوسمهال 30 تنه د جمهوری ریاست او 3,390 تنه نور د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته ولاړ دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړی فهیم حکیم وایي چې ښایي د شکایتونو د اورېدو په پروسه کې هم د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو نمونه له لیست څخه لرې کړی شي. د سرګنده کړه د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو هغه کاندیدان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
در جریان اعتراضات بس قضایای جرمی ارائه شد که
د اعتراضونو په لړ کې ډیر شمیر جرمی قضیه وړاندې شوې چې باید پټین شي. د غړول قضیه ته رسیدګي د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی. دا ډول قضیه به هغوی ته واستول شي او هغوی به په اړه اجرات وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په ضد اعتراضونه ثبت کړي د هغوی هویت پټ ساتل شوی او تر اوسه پورې له دوی څخه کوم یو نه دی تهدید شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د کاندیدانو له لیست څخه د جمهوری ریاست د دریو تنو او د ولایتي شوراګانو د 450 حذف یا لرې شوو کاندیدانو نمونه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د قانوني پروسې له تای کولو وروسته اعلان شي. ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روان کال د اسد یزمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د حالاتو ځینې څېړونکو په دې باور دي چې د امنیتي دلایلو له امله ښایي یو شمېر کسان په انتخاباتو کې برخه وانخلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو سارانه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي په افغانستان کې د امریکا له ماموریته د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید د افغانستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې ستراتیژي په راتلونکي یو کال کې نتیجه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا مجلس ته د خبرو په وخت په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو پړه د افغانستان په قبایلي سیمو کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې پر موافقې ورواچوله. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په پاکستان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه چې په سواد کې د استوالو په ضد ترسره سول خوشبيني وشو ده او دا یې مهم اقدام بللی. د امریکا د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوي ادارې د ستراتیژي په اړه خبرې کړې چې ټاکل سوی په هالند کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې نن برخه واخلي. په دغه غونډه کې د ناټو د تړون د هغو هیوادونو استازي برخه لري چې د افغانستان جنوب ته کارستولی. دوی به ټاکل سوی ده چې د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې له تشدد سره د مبارزې پر څرنګوالي د پنځشنبې په ورځ د ناټو د دفاع د وزیرانو په عمومي غونډه کې هم خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي امریکایان به په هغه صورت کې په افغانستان کې د دغه ماموریت د دوام ملاتړ وکړي چې دا ثابته سي چې دغه ماموریت له بنبست سره نه دی مخامخ سوی بلکې پرمختګ کوي. رابرټ ګیرس په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس براک اوباما د نوې پالیسۍ پر اساس سلهاوو نوي عسکر افغانستان ته واستول شول. د څارونکو په نظر په راتلونکو میاشتو کې شاید د امریکا له دې ماموریته د خلکو ملاتړ په یوه عمده مسله بدل سي، ځکه په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو د زیاتېدو وړاندوینه سوې ده. په افغانستان کې د جګړې ملاتړ سیاسي رنګ هم غوره کولی سي، ځکه د راتلونکي کال په نیمایي کې د امریکا د سنا او د استازو د مجلس انتخابات کېږي. په امریکا کې وی ورستي سروې څرګنده کړې ده چې لږ تر لږه 3.5% امریکایان په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو لپاره د جمهور رئیس براک اوباما د پلان ملاتړ کوي، خو د راګیری پر اساس د ملاتړ په جمهوري غوښتونکو کې زیات دی او 3.5% دیموکراتانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراختیا په شدت مخالفت کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیرس پروند د سنا استمایه غونډې ته وویل د غنوي ستراتیژي کسلو پوسلو کې کامیاب هم نسی، باید لوسه پر راتلونکي یو کال یا اتلو سومیاشتو کې یو څه بریالیتوب ښکاره کړي.
د امریکا د دفاع وزیر پروند په واشنگټن کې سنا ته وینا وکړه او په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو پړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومت وسلوالو ترمنځ د سولې په موافقې واچوله. دا رپورټ مو واورید. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن د افغانستان پر وکلنه جګړه په ناټو کې له خپلو متحدانو سره د خبرو لپاره اروپا ته روان شو. ګیټس په داسې حال کې د ناټو له غړیو سره د خبرو لپاره اروپا ته سفر کوي چې امریکا افغانستان ته نور پوځیان استولي دي. روسي راپورونه وایي چې په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا لسر امریکایي سرتیری افغانستان ته رسیدلي چې وزره یوازې په هلمند کې ځای په ځای شوي. ټاکل شوې ده چې د روان کال تر پایه پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر دوه برابره یعنې 8000 ته زیات شي. پنټاګون وویل چې د امریکا دفاع وزیر به د چهارشنبې په ورځ د ناټو تړون د غړیو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان د جنوب پر وضعیت خبرې وکړي. د پنټاګون مطبوعاتي رئیس جیف موریل خبریالانو ته وویل د ناټو دفاع وزیران به په یو شمېر اداري او امنیتي مسلو چې دا تړون ورسره مخامخ دی د نظر تبادله وکړي، خو د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې به ښایي په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو موضوع وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمن غږ له ازادۍ راډیو او ری قدرمنو دوستانو د ازادۍ راډیو خبرونې چې د سالو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د افغانستان په 5 لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف او هرات کې په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي اوریدای شي. په روانه خبرونه کې د پېښور په کانټینټل هوټل باندې د یوې سختې چاودنې حال درکوو او هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو، خو تر دې مخته به د کابل چپ او رسپانو ته کتنه وورو.
د اراد خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د کاندیدانو له نهایي لسته څخه د ځینو کاندیدانو د نمونو د وستلو په اړه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون اعلان ته په اشاره لیکلی دی چې دا لست لا هم اوږد دی. ورسپانه په خپل سرمقاله کې بیا د انتخاباتو په امنیت تبصره کړې او لیکلی دی کچېرې سر له وسه د شتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره کارونه شي نو دا انتخابات به د خلکو د ګډون له پلوه کمزوري وي. ورسپانه په یو جلا څېړنیز مطلب کې د پاکستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او د یوې امریکایي ورسپانه په حواله لیکلی دی که پښتانه نور هم بې ځای شي او نور خارون ته مخه کړي خای قومي او قبیلوي شخړې رامسته شي. د انیس دولتي روسپان په خپل سر مقاله کې د طالبانو د تمویل پاړه د امریکا د ځانګړي استازي د روسي سرګندونو په جواب کې لیکلی دی چې د خلیج هیوادونه نه بلکې ځینې ټولنه چې د روسپان په وینا افراطي نظرونه لري د طالبانو ملاتړ کوي. روسپان په جلا مطلب کې د هیواد ملي ګټو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د ګټو ته په درناوي سره باید په هوښمندانه ډول حرکت وشي. د ویسا خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دی چې امریکا او ناټو په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو بحث کوي. ورسپانه د موضوع په دوام لیکلي دی چې امریکا د افغانستان په جنوب کې د ځواکونو مشري په غاړه اخلي او زیات احتمال موجود دی چې امریکا په افغانستان کې خپل رول نور هم زیات کړي. ورسپانه په جلا څېړندیز مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلي دی تر څو چې په پاکستان کې قراري رانه شي په افغانستان کې هم نه راځي. په ورسپانه کې د افغانستان د مالیه د وزیر دا وینا هم راخستل شوه چې افغانستان هڅه کوي د دولتي بودیجې له لارې لا زیات مرستې راجلب کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د غیر واجد کاندیدانو د نومونو لرې کول ضروري بللی او په دې اړه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون پریکړه ستایلې ده. ورسپانې دا ځل په خپل کارتون کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو بحث انځور کړی چې پکې افغانستان له نړۍ نه دا پوښتنه کوي چې سوله او دیموکراسي ټینګولی شي. د راهن نجات نه دولت ورسپانې بیا د کاندیدانو د نهایي لیست د خپرېدو د نیټې رانږدې کېدو د پیشارې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په حواله لیکلی ده چې 55 کاندیدان په انتخاباتو کې د ګډون لپاره لازم شرایط نه لري. ورسپانې په یو بل ځای کې په افغانستان کې د اپیمو په بیه کې د کمښت خبر ورکړی او لیکلی ده چې په هیواد کې د اپیمو بیه 25% کمه شوې ده. ورسپانې په خپل سرمقاله کې دا انتقاد کړی ده چې په افغانستان کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د اتکلن حضور سره سره لا هم زیاتې ستونزې موجودې دي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړی دي. هیواد په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې په انتخاباتو کې تر ټولو ستر مسؤلیت د خلکو په اوږو پروت دی، سو یو سم انتخاب وکړي. خو اصلاح به لیکلی دی چې امریکا د خپلو ځواکونو په روسیو بمباریو کې ستونزې تایید کړي دي چې د یو شمېر بېګناه خلکو د مړینې سبب ګرځېدلې. او د ملي ارمان نه دولت ورسپانې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې کرنې ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او په غټو ټکو سره یې لیکلی دی چې کرنه باید ورغول شي. ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلی دی چې امریکا د افغانستان د غریزو سیمو لپاره نوې پوځي موټرې جوړوي، سو د دوی سرتیري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې نور هم غښتلی شي. او د ورسپانې هم د پاکستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د پاکستان پوځ د طالبانو مشران نه په نښه کوي.
وخت سهار لس بجې او یوشت دقیقې دی. بیګم مسخوتن ایوی بیساری چودنې د پیښور ټول ښار ولړزاوه. دا چودنه د دې ښار په 15 ستوریز هوټل پیل کانتیننټل کې وشوه چې په نتیجه کې تر 2 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. همدا اوس مو زموږ له خبریال سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. اول خو السلام علیکم، سهار مو په خیر، او کدا ووایس چې پیښې د وروستي حال په اړه راته ووایس چې څو تنه مړه شوي او مقامات په دې اړه څه وایي؟
وعلیکم السلام صالح جان، دغه پیښې حالات دا دي چې نن سهار د ورځې په پیلېدو سره د هوټل د پرېوتې ودانۍ نه د خرابې د لرې کولو لړۍ پیل شوله، چې د دې کار سره یو شمېر نور د کدونه هم د خرابې لاندې راګیر هغه راویستل شوي دي. او وروستي رپوټونه وایي چې په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي دي او 10 کسان ژوبل دي. په وژلو شو کې 3 او په ټپیانو کې 6 بهرنیان ښودل کېږي. او دا کسان چې ټپیان یې زخمیان دي، په دوی کې د بعضو هوایي شرکتونو کارکوونکي هم شامل دي، او نور بهرنیان د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال د سازمان کسان ښودل کېږي. دوی دلته د سوات او د ملکر نه د دې د شو کډوالو سره د مرستو لپاره راغلي. اوچون د هوټل د ښار تر ټولو خوندي هوټل ګڼل کېږي، نو دغلته هستوګ نه لرله چې دغه حمله شوې ده. او د ښار د پولیسو مشر سیفت غیور سره زموږ خبرې وشوې، هغه وایي چې دوی مهم شواهد لاسته راوړي دي او ځینې کسان یې هم د دغه پیښې په تور نیولي دي، خو تر اوسه دوی مطبوعاتو ته ډېر څه نه وایي او دغه معلومات یې محرم ساتلي دي. خو دغه هوټل پل کانتینینټل هوټل د حملې نه پس چې نن سهار لیدل کېږي، تقریبا د دې یوه برخه چې هغه ځای کې دغه ځانمرګي حمله شوې ده راپرېوتې ده. په دې هوټل کې تقریبا 1 شپېته خونی لري. دا هوټل چې تقریبا 1500 کسان په یو وخت دې کې استوګنه نه لرلی شي، او د هوټل مسؤلین وایي چې بېګا په شپېته خونو کې مېلمانه موجود و چې په دې کې بهرنیان هم، او تقریبا 30 خونو ته په دغه هوټل کې تاوان رسېدلی دی او اتیا موټرونه هم
دا وایست. لکه څنګه چې مونږ واوریدل، دا هوټل په داسې ځای کې دی چې شاوخوا یې نور دولتي ودانۍ هم دي، البته دولتي مهمې ودانۍ، هغوی ته هم کوم زیان رسېدلی که نه؟
د دا چاودنه دومره پیاوړې وه چې د پېښور د هرې سیمې نه مونږ ته ټلیفونونه راغلي دي، او هغوی دغه حملې په وخت کې مونږ ته وویل چې دوی
قدر منو اوریدونکو داسې ښکاري چې زموږ اړیکې زموږ له خبریال سره قطع شوې. حسب وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې ورسره تماس ونیسو. خو هیله د نوي چې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون هم د پېښور په کانتیننټل هوټل حمله په کلکه غندلې او هغه داسې یو تروریستي عمل وکړ چې نشي توجیه کېدی. اوس هم بیرته د افغانستان مسائل څیړو. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي سکل نږدې 1500 هغه ښوونځي چې د وسلوالو کسانو لخوا ویجاړ او یا سوځول شوي د سیمه ییزو شوراګانو په مرسته بیا پرانیزي چې مالي امکانات به وزارت ورته برابروي. د پوهنې وزارت د دې نوي پلان په اړه د دې وزارت لویانت محمد آصف ننګ سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې. په معذرت چې وړاندې موږ ښاغلی آصف ننګ وویل چې د پوهنې وزارت مرستیال دی، مګر ښاغلی آصف ننګ د پوهنې وزارت ویاند دی. اوس به دا مرکه وورو.
د پوهنې وزارت ویان ښاغلی محمد آصف ننګ، دغه وزارت غواړي چې په هغه ولایتونو کې چې مکتبونه په دې وروستیو کې وران شوي دي، د سیمه ییزو شوراګانو په مرسته دغه مکتبونه بیا جوړ کړي او په دې برخه کې بودیجه هم ورته ځانګړې کړې ده. په دې اړه کوم معلومات راکوي؟
تیر کال په 1400 کې د پوهنې وزارت 131 ښوونځي یا تخریب سول او یا هم حریق شوي وو. د 1400 کال له آغاز څخه تر نن پورې 13 ښوونځي زمونږ حریق شوي دي، 14 ښوونځي تخریب شوي دي. تیر کال او سخ کال په مجموعي ډول د افغانستان په جنوب ولایتونو کې 613 ښوونځي تړلي پاتې شوي او یا هم غیر فعال، البته د نام نه یو لقبله. د دې جملې څخه چې په وزارت معرف کې رهبری بدله سوه، یو کمپاین آغاز شو چې هغه بندې ښوونځي دوباره بیا پرانیستل شي. 206 ښوونځي تر اوسه پورې بیا پرانیستل شوي دي، یعنی 416 ښوونځي لا هم مسدودی پاتې دي. هغه ښوونځي چې بیا پرانیستل کیږي یا هغه ښوونځي چې تخریب شوي دي، هغه د بیا ودانولو لپاره به یو لوی کار پیل کیږي. د دې کار او هم د نورو ښوونځیو د ایجاد لپاره موږ غواړو چې د سیمه ییزو شوراګانو، د مکتب انکشافي شوراګانو او د ښوونځیو د حمایت د شوراګانو له لارې دغه ښوونځي بیا ورغوو.
تاسو غواړئ چې دغه ټول مکتبونه په روان کال کې پرانیزي؟
او ان شاء الله په دې کال کې به موږ دا ټول بند ښوونځي خدای وس ټول به بیا پرانیزو، او هم به هغه ښوونځي چې خراب شوی ده هغه به بیرته رغوو. هغه ښوونځي چې مصرف تر 100,000 ډالرو پورې وي هغه موږ په مستقیمه توګه پرته د داوطلبۍ له مزمنې پروسې څخه د سیمې شوراګانو ته سپارو. دا شوراګانې چې البته د ښوونځي د پرمختګ شورا ده، دوی او کسه غړي لري چې پکې سرمعلم او معلم او رئیس د والدینو د استازیتوب باندې دوه کسه وي، او دوه کسه متنفذ قومي وي او هم د منطقې یو تن وکیل او یو تن ملا امام په دې کې غړیتوب لري. دغه شوراګانې د مکتب له اول ورځې سجدبره کې خول کېږي، له هغې ورځې نه کار کوي. د همدې کلي په کوم ځای کې چې مکتب جوړیږي، ځوانان د هغې کلي کاریګر مټي، هغه ټولې په همدې کې کار کوي. انجینر د دوی په خپله ټاکي، معمار دوی ټاکي، رنگمال دوی ټاکي، نقشه کشي او مهندسي ټول پروګرام د قوم په مټ باندې ترسره کیږي. اما په دې کې بیا د قوم 10% ونډه هم شامل ای، یعنی په مادي لحاظ اته موږ داسې شوي دي چې دغه 10% ونډه کله کله تر 10% د طالبانو لوړه شوی دي. تیر کال 1500 ښوونځي چې جوړ شوی دي په همدغه شیوه باندې جوړ شول، او په دې کې د خلکو ونډه هم ډیره وه، یعنی تقریبا په 10 میلیون ډالرو کې 2 میلیون ډالره ونډه مطلقا د ولس رضاکاره ونډه وه.
ننګ صاحب، دغه شوراګانې چې تاسو یادې کړې چې په دې کې به د شاګردانو پلرونه او قومي مشران دا کسان ونډه لري، دا به څومره په صداقت سره وکولی شي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیز؟ ځکه چې که دوی دومره واک او ځواک درلودلی خو دغه ښوونځیو د بندېدو او سوځېدو مخنیوی به یې کړی وای، او اوس چې دغه ښوونځي د دوی په مرسته پرانیستل کېږي څومره تضمین موجود دی چې دا به بیا نه ورانیږي؟
یو خو دغه شورا به چې د ښوونځي د پرمختګ شورا ده، یو د ښوونځیو د حمایت شورا ده چې هغه بیا یولس تنه غړي لري. دوی نقش ارزنده و. د افغانستان 12,500 ښوونځیو څخه چې هیڅ پولیس موږ نه لرو چې هغه ساتي، دا ټول د همدې شوراګانو په مرسته باندې ساتل کیږي. د دښمن لپاره معرف هم هدف ته چې هغه حمله پی کوي. په ارګون کې ټول ښوونځي زمونږ فعال دي، په وړممې کې زمونږ ښوونځي فعال دي، په امنه کې فعال دي، په همدې ترتیب په روبات کې چې سرحد د پاکستان ده موږ ښوونځي فعال لرو.
دغه ناامنه سیمه کې تاسو فکر کوئ چې دغه شوراګانې به وکولی شي د ښوونځیو د فعالیت په وړاندې هغه خنډونه چې موجود دي هغه لرې کړي؟
تر اوسه پورې خو د لوی خدای په فضل سره او د دې شوراګانو د تلاش په نتیجه کې 206 ښوونځي بیا پرانیستل شوي دي. د دې په نتیجه کې 15,000 زده کوونکې دوباره خوانځیو ته ځي، په حدود 3,500 خوونکې دوباره بیرته خپل وظیفو ته ځي، او په حدود 4,000 منسوبین د معرف بیرته خپل کارونو ته ځي. یعنی زه فکر کوم چې که دغه نقش ته وګورو، اوس خو بالفعل مونږ د دې 3 میاشتو نتیجه ده اخیستې ده، نو وړاندې هم خدای مهربانه ده مخالفینو باندې هم دا غږ کوو چې هغه که افغانان دي او وطن پې ګران ده او د دې خاورې بچی ورته مهم ده، آینده ورته مهمه ده، هغه د ښوونځیو په وړاندې نه درېږي، ځکه ښوونځی نه عسکري قلعه ده او نه هم کوم سیاسي مرکز ده، فقط او فقط د معرفت یوه ذریعه ده.
دغه پیسې چې تاسو ځانګړې کړي ده ټولټال څومره پیسې دي، د چا دخوا مرسته شوې ده؟
د انکشافي بودیجې د افغانستان څخه د دې کار لپاره مونږ دا کار کوو. بودیجه کافي مونږ لرو، البته د دې پروګرامونو لپاره لرو. د توسعوي پلان په نتیجه کې هم مونږ کال کې 1,600 ښوونځي نوي تاسیس کوو. البته د دې ترڅنګ د تعمیر مسله هم په پام کې نیول کېږي، یعنی یو تاسیس وي یو تعمیر وي. د دوستو هیوادونو مرسته هم په دې کې شامله ده، او ان شاء الله د دغه سلسله آغاز به په نږدې وختو کې تاسې په هغه نام نو سیمو کې چې هلته امنیت خراب شوی ده موږ تاسو به وګورو.
تاسو د پوهنې د وزارت له ویاند محمد اسف ننګ سره مرکه واورېده چې ویلي ډېر سر به د هیواد په مختلفو ولایتو کې په لسخو ښوونځي تر بیا رغېدو وروسته بېرته پرانستل شي. اوس هم د سهار 10:30 دي. فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د دریو تنو کاندیدی لاغوسته. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو پرون په کابل کې وویل چې دغو کسانو له بشري حقونو په سرغړونه او له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د ارتباط لرلو په تور د کاندیدی حق لاسه ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیرس وايي په افغانستان کې د امریکا له ماموریته د امریکایانو د ملاتړ د دوام لپاره باید په دغه هیواد کې د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي پر راتلونکي حد اقل وکال کې نتیجه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون په پېښور کې پر 5-star continental hotel باندې پرونی حمله په شدت غندلې ده. او د ګوانتانامو د زندان څخه اول وار یو بندي د امریکا متحده ایالاتو ته د محاکمې لپاره انتقال شو. د په محکمه کې د خپلې بې ګناهۍ ادعا کړې ده.
زمونږ غلازادي رادیو او ریډیو درنو دوستانو، له پاکستان څخه د مستقیم راپور لامل د لبنان په اړه راپور په دې خبرونه کې لخبریدو پات شو. هیله من یو چې زمونږ معذرت ومني. خو اوس مو راپورو چې کور کلی ونیس پروګرام او ورپسې د ګړې اچار واورې.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وږم رشیدی د نور محمد لهو په مرسته وړاندې کوم دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې په دې اړه چې د ښځې او میړه ترمنځ څنګه بدګماني را پیدا کیږي او د دې ستونزې د لرې کولو لپاره باید څه وشي یو مطلب لرو.
ورپسې د هغه کورنۍ په حق لږه کیږي چې په زوم باندې ډیر بارونه کوي او په نتیجه کې هغه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي.
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو.
په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړي. گرانو اوریدونکو، شک او بدګمانی د سی یو ناروغي ده چې کورنۍ بنسټ کمزوري کوي او د خزي او میړه ترمنځ راز راز نور کورنۍ جنجالونه او ستونزې راولاړوي. د خزي او میړه ترمنځ کده شک او بدګمانی عوامل په پیل کې معلوم نکړای شي او په موقع ورته د حل لار و نه موندل شي، نو همغه ده چې د دواړو ترمنځ خبره جنگ، شخړو او په پای کې طلاق ته رسیږي. د لغمان اوسیدونکو عبدالرشید وایي د خزي او میړه ترمنځ د اعتماد او باور په کمیدو سره شک او بدګماني پیدا کیږي.
پښتنو په قانون کې باید شک د خزو او د میړه په منځ کې نه وي. په هغه وخت کې شک د خزو او میړه په منځ کې پیدا کیږي چې میړه په خزه باندې اعتبار لري، خزه په میړه باندې اعتبار لري.
دلته به د هغې میرمنې خبرې واورو چې میړه یې ورباندې بدګمانه دی او دا په دې وجه ډېره ځورېږي.
وقتی که ما با برنده بالا میشم مثلا کالا را بگیرم یا مثلا
کله چې د کالی و د وربولو په خاطر برنډې ته وزم نو میړه مې هم راپسې راځي او غلی غلی دا خوا او هغه خوا ګوري. کله چې له بازاره سودا راوړم او راباندې ناوخته شي نو زیاتې پوښتنې راڅخه کوي چې ولې وزنډې دي، تر اوسه دې څه کول. زه مې د میړه دې خبرو ډېره په تنګ کړې او ان پوزې ته یې رسولی یم.
د بغلان اوسیدونکی محمد رحیم بیا د بدګمنۍ د راپیدا کېدو یو علت د ښځو په وړاندې د ځینو نارینهو بې تفاوتي بولي او وایي یو شمیر نارینه د ځینو کارونو په کولو سره خپلې ښځې په ځان بې باوره کوي.
لکه اوس دی چې هغه زنانه سره په یو کور کې ناستی دې ته یو تلیفون راځي یا احوالات راځي، د دې مخامخ خبرې وکړي چې هغه پوه شي چې دا ارتباطات یو مرګر ارتباطات دی یا د کاروبار په باره کې یا د احوال پرسی په باره کې د دې نه معلومات غواړي. په ژوند کې د یو کورنۍ په ژوند په ژوندانه کې اعتماد اصل اولی ده.
د زیارت او سیاحت خبرونې چلوونکی ډاکټر باز محمد خادمن بیا د ښځې او میړه ترمنځ د شک او بدګمانۍ د رامنځته کېدو اصلي عامل تر نکاح د مخه د ښځې او میړه د رضایت نه اخیستل بولي. دی وایي کله چې د هلک او نجلۍ ترمنځ رضایت نه وي او د مور او پلار په خوښه یو بل ته واده شوي وي، دوی له واده وروسته بیا له دغه شان مشکلاتو سره مخ کیږي.
د کف یا برابري چې په اسلام کې ورته ښوولې ده، دا تر ټولو لومړی اصل ده. دا برابري په دې معنی ده چې صرف یو طرف دي او باید یو بل دي ما باید وي، نه، رنګ به برابر وي، یو د بل سره په کواره کې برابر وي، په ونه کې به تر ډېره ځایه پورې برابر وي، په کورنۍ کې به برابر وي، په نسب کې به سره برابر وي، په تعلیم کې به سره برابر وي. او حتی دونه اجازه اسلام ورکړې ده چې هر څو سره نامحرم هم نامحرم دي خو بیا هم دوی کولای شي یو بل سره وګوري، په هغه وخت کې چې نکاح اعلان وي کړي. څه وخت چې د دوی برابري دلته راغله بیا زر یو په بل بې اعتماده کېدای نشي.
د غزنی اوسیدونکی یو لیکوال اجمل بلهار وایي میړه او ښځه باید د یو بل په وړاندې داسې یو عمل ترسره نه کړي چې په نتیجه کې یو بل ته شک او بدګماني پیدا کړي.
د ما یو ملګری و، دی نه و چېرته تللی و، دا ښځې سودا پسې تللی وه چې دی راغلی و، هغه نه ورته ویل چې چېرته تللی وي. بیا ورته ویلو د خپلې ښځې ورته ویلو چې سودا پسې تللی وم، خو دا میړه یې سر نه و ګرځولی. پسې یو څو ورځې وروسته داسې د پتن مریضي پیدا شوې وه، ورته بیا دا ډاکټر ته تللی وه. ډاکټر نه راتله میړه کور کې و، نو ورته وایي چې چېرته تللی وې؟ وایي ډاکټر ته تللی وم. نو وایي دما بې اجازې څرنګه تللی وې؟ بیا دا ورته وایي چې ته کور کې شتون دې نه و، مریضي عاجل وه ځکه لاړم. بیا دی نه مني، په دې صورت کې بیا د لاس نه نیسي او هغه هم ورسره ځي ډاکټر ته ځي. ډاکټر ورته وایي چې نیم ساعت مخکې راغلی وې، څه پېښه ده خیرت ته؟ بیا دا د میړه شک په دې ځکه کې خیزي او بیا وروسته راځي په لار کې مثال یا کور ته نارسي ته په دې کې خپله ښځه د لاسه کوي او ورته وایي چې زما داسې یو ګمان و، دا بدګماني انشاءالله رحمان رپس وه، نور به ستا ما په منځ کې اعتماد وي.
په پای کې ښاغلی بلهار وویل که چیرې یوه میړه ته د ښځې په وړاندې بدګماني پیدا کیږي، باید هماغه شیبه دی له خپلې ښځې پوښتنه وکړي او د هغه کار علت دی ترې وپوښتي. که چیرې دوی په دې کار کې ځان راولي، بیا نو هماغه ده چې دا خبره د میړه په زړه کې غوټه پاتې کیږي او د وخت په تیریدو سره یې روحي مشکلات زیاتیږي او بالاخره د ښځې او میړه ترمنځ د زیاتو لانجو د رامنځته کېدو په وجې خبره طلاق ته رسیږي.
ګرانو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې کله چې نجلۍ کوژده کیږي نو له هماغه شیبې نه وروسته یې له مریضي نه نیولې تر ودونو ته تر تګه پورې ټول مصرفونه او لګښتونه د زوم غاړې ته حواله کوي. که چیرې دغه نجلۍ کوم واده ته ځي نو زوم مجبوره دی چې د هغې ټول لګښتونه په غاړه واخلي. دلته به په دې اړه د یو شمیر کسانو خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قنداغا د پغمان اوسیدونکی. دا جینۍ الک سره کوژده وکړه، بیا جینۍ داسې د خپلوانو یا دوستانو لرې لرې ځایو ته وادو ته ځي که نه، یا کوژدې ته ځي، جامې پیا اخلي، مثال سیټ پیا اخلي، اسم الله، تیلا، خو چی شی چې دي زیورات دا پهغه اخلي. داسې فکر نه کوي چې دا
خپل واده می خونه دی چې زه دا شیان په داخلم.
دا دود سر خو ایس وو په درد نه خوري نه دا دود سر چوس پلانکیزی پلانکی لور دا شوا غسترې ورته واغسته غاټو امیلې بغاړه کې ولا ماته وانه خسته په دغه باندې کور کې سره لانجم پیدا کیږي بل شیم پیدا کیږي بل شیم پیدا کیږي
دغه دود خو باید خل خوخی او خاریان خوخی او د غرو خل کې دا چندانه خوخی دا ډډو خلق او د موګه بډډو کې بیا دا زوم اخر واده کې زمنه
مونږ په دا زردا پیدا غاسی تکرار کړی دا د اسلام دلاره نه او د قرآن دلاره نه قرآن کې چې مولوی خبرې کوي دا بیخي شرح ناروا ده. دا کار
د غزنی اوسیدونکو ننګیالی بیا په دغه شان دودونو نیوکه کوي او د نجلۍ د پلار لخوا په هلک باندې د دغه شان مصرفونو کول یو ناروا کار او زیاتای بول
کیدای سي په د کال کې د ترڅو سي دی واده کوي په دې وخت کې شپږو ودونه منځ ته راسي د کلیوالي د هغه د یو دوست د ماما د کاکا د زوی دغه سي دی بیا هم وایي سي مخته په هر واده کې غواړي سي کالي او ګیڼه نو ته هر واده ته په درې درې جوړه څلور څلور جوړه سپلې یو اتنه یو د غاړې هار او یو د تلا ګوتې او دا شانس تور کې په هر واده کې مثلا پنځه شپږ ودونه وو دونه په کال کې راځي نو دغه ګیرنه په ټوله ورکی دا کالی بم ورکی نو دغه هم فزول خرج ته
په پای کې خاغلی ننګیالی وویل د نامزدی په دوره کې په زوم باندې زیات اقتصادي فشار راوستل د دې سبب کیږي چې زوم په وخت واده ونه شي کولای او د واده د پیسو د برابرولو په خاطر مجبور کیږي چې هر چاته خپل غاړه پټه کړي.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه تمثيلي ټوټې ده چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو مسکا زلا رانا هیواد ستاری امینی پکې برخه اخیستي.
دا د مورجانې چای مې درته راوړ.
چای دې سر وخوري نیم ساعت چې زه درته کرار نه سم او چای درک نسته.
مورجانې پنغری مې کې خو زلرګي مې پسې کړې تر اوسه وې شې دې
غرای دې سر وخوري د ګل غوندې لور مې د تا په بدل کې لاړه. وای خدایا هغه ته په سرو وښکو ناسته ده ستا شیشه که مور نه ده تمام ورځ ظلمونه پې کوي او ته دلته دا ده داسې غوړه راته ګرځي.
ولې مورجانې څه مې کړې؟
بسکه بسکه دا دې مکري ژړا دې پرېږده زه دا رنګ دې ورکه ماته مسو کېږه زه
کوریاس شاګولې ترور
سلام علیکم خورې څنګه یې ښه یې جوړه یې
شکر
ملالی چنگا و خوری جوڑا بچیر تاوی خوری اغاز دی تاسی ظلمو تا پاتی دا
یا ولی خدای دی نکی چی مر ظلم پرو کو ولی با ظلم بندی کو هم ستا لور زما لور دا نو زمام جور دا
نو خوری ما تا معلومه دا ما تا معلومه دا
ولی لوری نجور خونه چی داسی خوابه دی گوندی
نه مر جانه
نه پا چبه نه جوره ای و خوری اغا دا ورتا گوره تک کس را او سپی نده
هم دستی خوابه دیده نپایرم چه
وی خوری چه دا لور تا او گوره بس خوابه دی در تا خریگی دی ما لور چه پس رو او کو ناسه دا مای پختنم و نکره
وی خوری بستا لورم پس رو اوش کنه دا ناسه خود سوا که منو که خوب یامیم خپله دا پرگانه خونه دا راسه تاسو چمبری کوي د میړه په خوله نه کوي زما په خوله نه کوي دغه خاطر هم کو خاطر ته چې نو کله ورځ نصیحت ورته کوم
ابل ورځ راغله د لاسو چاپونه په مخ پاته و دغه سیم وهلی وراته
خو د میړه سره بیا شرمی کوي جبه ور سره کوي څه به وکم چا څورته وایم په خوله مې نه کوي
ګوره خورې موږ لا ښه خلک یو د ما لور سی وچا پیړه وه زه به دې دلته لور څلور چاپېړې وهم خو موږ یې نه کوو دغه سي
یا داسې مه کوه نو دا خو نه وسه چې یوه د بل په بدل کې ولاړه سي ابله چې ارامه یا بل هم باید نه ارامه سي نو داسې خو ښه کار نه دی خورې نو ول داسې کوئ
خورې د تا لور خو شکر ارامه ده هغه زما مور خوړلې ده چې هلته دغسې په سرو اوښکو ناسته ده
ګوره خورې ته ژاړمه لور دې هم شکر دی ارامه ده زما سره داسې نه مګر د لور ډېر عیبونه دي کار نیست که ولای پخلی نیست که ولای دنیا سر جبه کوی بیشرمی کوی به خصوص احترام نداری زمای احترام نداری دزما پلور که تا صایب لی دلیدی احترام ملری شکر دی دکور کار دی تور در کوی پخلی در کوی منزل در کوی جارو در کوی نه ولی دست که سالور فدا خطر نارام ده
او خوره دی تا خدا سی کاریگر لور ده نیم ساعت مخی می ورده ویره و چه یو گلا چای راوله یو ساعت و روسه چای را تراوله
گوره خوره ده نغری کار ده پا نغری بانجه چو ده اول لگیره چو چای جوشه جوشه بیترامی خواهی نده دسته کلی ده میره سر خوشه با نکوی ده خسر بیترامی خواه نکوی طول کارونه دیدر کوی بیا کوی ای پکشی کسته ماتوه چیزا نسیه تورتا وکم ده کم خبره نده نو داسې خو نه سو چې دا آرامه دغه نارامه دام باید نارامه سي دا خو سم کار نه دی خورې راځه چې ولاړ سو لور ته دې نصیحت وکړه زه خو ډېرې خبرې ورته کوم ته م راځه راسره ولاړ سه راځه ژاړمه راځه چې ولاړ سو کور ته
خورې ته اوس ولاړه شه بېګا ته به بیا زه سړی به مې درسو ورسره وبغږېږو اوس نه درسره ځم تحتې تا دې په مخه ښیوي
گران آوریدن کو زمگ ده خپراوانه تمثیلی توتا مواورده چه ورسره زمگ ده خپراوانه هم پای ترسی که کچیر غواره استاسو خپراوانه نوره هم خکلی سی او استاسو پزرده برابر کرو نو مونگ تا پدی پتا خپل نیوکی اولانده زونه راولی گی چه مونگ استاسو ده غختانو ترسام تاسو تا خپراوانه جوری کو
آزادی راریو پوست باکس سوار لسیاوویا د کور کلی خبرونه کابل افغانستان
او کله پیښور لیک راستوي نو بیا په دې ادرس راولېږي
پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 2340
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا قدرمن اوریدونکو سلام له انتخاباتي کمپاینونو سره څنګه یې پام مو چې کمپاین کوونکي پیسې هم سره ګرځوي اسې نه چې ترې به برخې شي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیل کوو
ناتوق خوري سپیرا شو سپیرا په خبرونو کې چې پیت خبرونه دغه دي نریوال غواری تریاک پا تریاکو اخری پا بر کلیکی دیو چرگوری دمرینی لعمالا سرون مات آل گریوانون چرشوال در انتخاباتو لکمپین نا در پیسو کمپین بیر مخی روانده در خبرانو خیلی نریوال غوری تریاک پا تریاکو اخوری بی خبر و آجانس خبر و اکوی چی لعمد عمل با در جر پا زرگونو زرگونو تن تریاک افغانستان تراولی گرشی ترسو در برنی تریاک دلت طول تریاک داسی اخوری چی بیای توک رنگم و نوینی خبر زیالتوی چه بلوانیشیان ریختیا هم کورانیشیان داسی جر ختموی چه تبوای ایت ونه لکه بلوانه یو بوتانو چه در دیزای بوتان رکره بلوانه یو میوو او خوراکی شیانو چه در میوو او خوراکی شیانو بوتی وچکره داسی با ریختیا هم بلوانی تریاک داغ کورانی تریاک پلک وقت که ختم اولمند یونسی آنچی در بزگارانو به هم لکرولو زرد تورشی در خچ حل دی چه وز بلا پا بلا وهی لکه در واکسین پا ویرسونو چه در ناروغی ویرسون ختموی پا بل کلیکی ده یو چرگوری ده مرینی لعملا دوی سرون مات او چلو گریوانون از چرشوال دا پدر آجانس خبر را کوی چی پیخ اغا وقت رومنسته شوا کالا چی دا شرینی عده زوی دا توی بابو چرگولی پا غولک وویشت او وواشه. خبر زیادتوی چی سم دستی توی بابو شرین عده لگریوان وینیو او یو موتی دا سر ویختانی ویستل. لدی سرا دا شرینی عادی زامنو لیوی خوا او دا توری بابو زامنو لبلی خوا دا جنگ دا گرد را و دنگل او دا سترگو پا رپ کی دا دوی سرونو وینی و بهولی. خبر و زیادتوی که چو شبه دا کلی سپینگیری خان دادا او تو لالا دا پیخی زایت نوی را رسیر دلی نوخدای خبر چه نور با چوم را سرون پکی ما چی بیو. دا خان دادا او تور لالا لبرکتا جنگ خلاص او تبیان کرون را تبوت لل شوال. دا چه اوز دا بار کلی وزید با چه دوال دی پا خبر کی چندی ویل چین. د انتخاباتو لکمپاین نه د پیسو کمپاین دیر مخی روان دی. خوری پسر آژانس خبر را کوی چه لعمدی عمله د ایوان طول چالاکان او د پیسو آشقان لکه د بالستیکی توغنده غنده پس سرعت لیوه کندی دا بلتا او لبلا بلتا جان نرسوی او دا پیسو پا کمپن که خبل رول قوی کوی. خبر زیادتوی چی پا دا تیر و کلون که زیادتر کندیدانو دوم را پیسی اوشتا پیدا کری چی دا دا انتخابات پا کمپین که دا پیسو کمپین خطو دوستاتی او در دیو پیسو غوختون کو تند ماتکلی. دا کمپین دا چار مریوین بالار لری چی زیادتر کمپین کرون که دا انتخاباتو لپاره نه بلکه دا پیسو لپاره خبال انتخاباتی مبارزی پر مخ بیایی. زکا تا پینزو کلونو پوی بیا دوسی تلایی کمپانینی چانس نبرابریگی در خبرانو بخ.
سلای چنو کاندی چنو بیازان دا سیور تخکاری پامکڑی؟
وانا کانو دا خلق دی کاندید سیب زمن در سوایی که
نه تروس خواهی چام ندی را تویلی
نو دی کاندید سیب زمن با دی چلا پر ور سوایی
ولی دازه سی کاندید نیم او که کاندید سوایی با گونه لری
خانو چی کاندید یه خوزان تا بایی خلق دی چه پا بلا وحی
گوره گوره خیزی لگ دل خلی سر پام کوا کمادی سری سر خبری نکوی کاندید سر خبری کوی
سرایا ما تا خواما را منا گولی چی وی او سلیوی کندیدی سر زن مور کوا
نو پلارا کچا دی کندید سیب زوی را تاونا ویو چو سر وکو
ویم خلی پی ما تکری دا خلق پیگی پس سم خبر نپیگی
باز چی دو غمر اجازه دیوی پلارا نوری مونگتا پریدا
پلارا دو غمر اجازه مور کوا کنه هر را رز بی پشار ککر کردی دای خو ناس هم دا غشار تا دی چه کوی چه کندید دی دی خلق کندید شوی دی نو خلق خو نوهی
زا دا تا چه کار دی پا هر کار که دی کار وی
دی ما دی چه وال در بانی نلوریگی و رو را سبب چه دست نرم کردی چه بیا بجوریگی نه
واه واه
نوری پریده دی بیا بی کندید سیب زواب وای
اوال کانو چی دی ویل کاکا
د منگل زمانی
کاکا خلو دی سم اخوات زوا دا چو وای
ولی چو ویلی دی
خلو با دی ما تشی که دی کندید سیب زمان وای
خا خا منگل کندید چو وای
دای پسا منا پویگی نیسته ایچ چپای کو
رانی سه
گریوان می خوشی گریوان
دا چی کوا دا چی که گریوان می
کانا چی شای
ما او دا گورا
ته دی بخیل انسان تا گورا لده را بخلی دی کاندید سیب مومن پخلی نرازی
تاسی او داری گی زبا در سورا گورم
جگہ کاندید میرے تا دلیٹوی دا گورا کرنی نوی بریدو
دا چه خبر آده چه غر سالای مرا چملو بلائیو
تو گورا تو روز آمورتا دی مانا گل زامن وائی
نو چو در تو وائی
دی کاندید سب زامن دی وائی خلو خوی نماتی گی
اوس پله یو کار پونه وورو چې غټ مقامون ته سړی څنګه رسیدلی شي
کارپون صاحب دغه زوی مې غواړي چې په راتلونکي کې غټ سړی شي یعنی والی یا وزیر شي نو که ته دغسې وکړې چې د غټېدو چلونه ور وښیې دا به ډېر ښه چل وشي
سمه ده خو دا راته ووایه چې نوم یې څه شی دی
نوم یې زرولي دی
او زرولي جانه تخلص هم لري که یې نه لري
نه کارپو صاحب تخلص مخلص نه لري خو شوق یې کوي
هو ډېر ښه دی نو بیا خو دا غټ سړی یوه نښه پکې شته
څنګه
ځکه چې غټ خلک تخلص ته ډېر اهمیت ورکوي
کارپو صاحب یو تخلص ته راته خوښ کړه
زوی دې لوسه ښه بچی یې تخلص دې په ما
تخلص دې په کارپو صاحب نو کارپو صاحب زرولي جان اوس څه وکړي
زرولي خان دې داسې وکړي چې سر لاندې اوسه دي په ټولو ادبي سیاسي او ټولنیزو اتحادیو کې ځان شامل کی
دا د څه لپاره
د دې لپاره چې هم زړور او باجرته سي او هم د ډیرو خلکو سره بلد سي
بل څه وکړي
بل د هر وخت ځان د غټو خلکو په مخ کې راڅرګندوي
دا زه خو هېڅ پوه نه شوم څنګه یې راڅرګندوي
پوه به سې داسې ده چې چېرته کوم غټ سړی خبرې کوي یا په کوم مجلس کې ناست وي نو زرولي جان دې کوشش وکړي چې یا مخامخ ورته کښېني او یا بیا هم تر مخې څو ځله تیرو بیر سي
یعنې چې څېره یې په سترګو کې کښېني
تر خوله دې جار سمه زرولي جان دې همېشه فوتي اعلانونه اوري اوارې فاتحې ته دې ځان رسوي
هلکه ځان رسمه بېخي صحیح ده
ګوره ځکه چې هرې فاتحې ته یو نه یو غټ سړی خامخا راځي او چې کله دی وویني نو ګمان به وکړي چې دا غټو خلکو له کورنۍ څخه ده
خیر یو زه کارپو صاحب خدای دې ژوندی لره
تا دې خدای نه کموي مننه زرولي جان دې کوشش وکړي چې د اختر مبارکي له یاده ونه باسي او په اخترونو کې دې خامخا د غټانو په میلمستونونو راتاو سي همدارنګه دې د غټانو له سفرونو ځان خبروي او در راتلو په وخت کې دې خامخا د هرکلي کوونکو په کتار کې درېږي او تر کوره دې ورسره ځي که د غټانو څوک ناروغ و نو خامخا دې روغتون ته پوښتنې ته ورځي سره له دې چې د غټانو ناروغان ټول په بهر کې تداوي کېږي خو بیا هم که کوم یو دلته بستر و نو خامخا دې پوښتنې ته ورځي
ښه بل څه هم شته
ستا دې ځینې داسې وړې وړې خبرې نور یې هم شته
ووایه
یوه ډېره مهمه دا ده چې د کاغذونو یوه دوسیه دې دایم ورسره وي ځکه په دوسیه ګرځولو باندې سړی مهم ښکاري او بل دا چې د غټانو یوه نیمه خبره دې هم له ځانه سره یاداشتوي او په دوسیه کې دې ګرځوي چې بیا یې کله ناکله د هغه په مخ کې تکرار کړي مثلا صاحب د تا خبره موږ یووالي ته ډېر ضرورت لرو
کارپو صاحب موبایلونه څو دانې وي راسره
ګوره چې د دې علاقه عقل کار کوي وینې خو چې د دې علاقه عقل کار کوي
د چا زوی دی
دا د غټ سړي دویمه نښه ده در پکې ځکه دا ډول کسان خامخا دوه درې څلور ان پنځه دانې موبایلونه له ځان سره ګرځوي او داسې خلکو ته ورښکاروي چې ډېرې زیاتې اړیکې لري او مهم شخصیت دی
کارپو صاحب یوه بله پوښتنه هم کوم په ډېرو دفترونو ګرځېدل ګټه لري که نه رښتیا وایي
یاره تر خوله دې جار سم شاباسي بچیه دا درېمه نښه ده چې زه یې په تا کې وینم
آفرین بچیه
او څومره چې په دفترونو ګرځې را ګرځې همدومره به ډېر زر مترسې او چې څومره مترسې نو هغومره به زر غټ سړی سې مثلا د وزارت ویان والي او یا هم ورځه وزیر
هلکه هو کلک یې په غوږ کې ونیسه چې هیرې دې نه شي
Thank you.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، محمد الله اندړ، سپوږمۍ، هیله زرمتی او مسکا ستانکزی. که دی خبرونه پاکله وړاندیزونه نیوکې او مشورې لری په دې پتو یې راولېږئ. ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان او ازادي راډیو پوسټ باکس 1414 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.